السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور نړیوال فورم په نوم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې وویل چې ترکیه د افغانستان پاکستان اوربند د ټینګښت په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو ده. اردوغان څرګنده کړه چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او د ترکیې د اطلاعاتو ریاست په وینا ترکیه به هڅه وکړي چې د انرژي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخه کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د اوربند د تنبیت هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکوي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. په اشقابات کې دا فورم د ترکمنستان د دایمي بې طرفۍ د دیرشمې کالیسي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ له لوري د 2015 کال د سولې او باور د نړیوال کال د نومولو په مناسبت جوړ شوی دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزی مانویل البارس وایي هیواد به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو رژیم نامشو دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې هسپانیا د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده او د هغوی له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینی او دوامداره سوله ناشونی ګڼي. هغه چې په مادرید کې زموږ ژغ واورې په نوم د افغان ښځو په درېیم ځانګړې ناسته کې خبرې کولې وویل هر هغه راتلونکي چې د پرمختګ اراده لري د ښځو حضور ته اړتیا لري. د په عین حال کې وویل چې مادرید د افغان ښځو د حقونو کلک ملاتړ کوي. البارس په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو وضعیت د ښځو لپاره ویجاړونکی وباله. د خبرداري ورکړل ک افغان شزي په خپل مبارزه کې بریالي نشي نو په افغانستان او له هغه هاخوا د مساوات بنسټونه به کمزوري شي. د موړي ټینګار وکړ چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپل اعمالو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د تاجکستان د پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د تولید فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړه. د طالبانو پلاوی د تاجکستان پلاوی پرون جمعه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانون او صنعتي برخو په ګډون د احتمالي پانګونې فرصتونه وڅېړل. سره لدی چې په ورستیو کې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ښه شوي، خو په ورستیو کې د تاجکستان په خبره کې د 15 چنایانو وشل کېدو تاجک چارواکي له افغانستان څخه خپلې وشتي پولیتا د ورپیشو خطرونو په باب اندیشمن کړی دی. او جیشل عدل لڅو بلوڅو ډلو سره متحد شو او نوی واستواله جبهه اعلان کړ. د ایران د بلوچستان سنی واستواله ډلې جیشل عدل اعلان کړی چې لڅو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د بریدونو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی دی. د ازادي رادیو د ایراني څنګه رادیو فردا د راپور لمخي په هغه ویډیوي بیان کې چې د قوس په 19 په ټولنیزو شبکو کې خبر شو یو نامعلوم ویان ول چې د خنوې ائتلاف د ولسی مقاومت جاپان مول شوی او هدف د مبارزه د ورټیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد په وړاندې جګړه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوسته هیله مندم چې ټوله به جوړه وروغوسی لکه څنګه چې موږ په تیر څپرکي کې په تیل وست کې مو حجروي ویش وویلي، دا مو وویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر د څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، د هغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دې ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. زه تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چې کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنې تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنې د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی، یعنې چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدوي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشې او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسي، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشې، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنې دانه یې دوه پلې اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د څلورویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د څلورویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ وچ کاغذ باندې وچ کی او وی ګوري چې د دې دوار ترمنز څومره توپیرونه دي. تاسو به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږ دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسي؟ د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه راخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلی ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولی ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو. او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریښې او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریشه مختلف برخی لري چې رازو هغه په تفصیلی ډول سره هر یو واضح کو. چیرې موږ او تاسو د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلف برخی لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړی برخه د ریشې خولی برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. رازو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولی برخه. موږ وایو د ریښې خولی چې د هغه یا ژیر او یا هم نسواری رنگ لري او شکل یې هم مخروطی دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې رازو نمویی یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کېږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې رازو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویی یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویی یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کېږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي، او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریشې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري، تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ رازو اخرنۍ برخې ته، زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي، او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړئ کوم درسونه چې ویل کېږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړئ، تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ، او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړئ. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به، او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړئ او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنه غلاس د اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوٹ کړی اوسي، او درې سوالو ته مو جواب ویلی، او هغه په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تیر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتاتو په دوو ډلو باندې وویشل، چې هغه یوې غیر ویعوي نباتاتو او بل یې هم ویعوي نباتاتو. تېر ورځ مو د غیر ویعوي نباتاتو ډولونه وپېژندله، چې په هغه کې مو لیور ورډز وپېژندل او ورسره مو ښځې وپېژندلې او د ښځو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله، چې ویعوي نباتات یې هغه پېژنو. زموږ درس به د اوه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. ویعوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري، چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي، د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چیکوي انتقالي. دغه رقم ویعوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري، چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شیره د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویعوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو، چې دوی چې دي په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه ویعوي نباتات، او دویمې چې دي تخم لرونکي ویعوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویعوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي، نه موندل کېږي. دوی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه ویعوي نباتاتو په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي، او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دوی په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکی د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي، او فلحال په ځینو ساحو کې چې کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پېژنو، چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویعوي نباتاتو له ډلې څخه دي، چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري، چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي، منشا اخلي، او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي، دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه، دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري، او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکېږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي، چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري، چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري، چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی څه کېږي، په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي، او د کله چې پر مځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي، چې هغه په داسې ډول سره دی چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه
شي کیږي ټوټه کیږي او ورسخه نوې سرخس رامنځته کیږي. ورپسې راځو د زړې لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلې وه، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي، د تخمې د لارې وده کوي، نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې ده هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي، وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي، یو نوی نبات رامنځته کیږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړې لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي نقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي. او دې چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو، د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې چې کیږي ساتل کیږي. موږ وایي زړې لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات، او بل یې هم انجیوسپرمز یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړې لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرمز په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل شوي، د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل شوي دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپله ځینې کلک او ځینې هم نرم وه. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي، او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرې شنه پاتې کیږي، ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي، د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او داغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورسخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استوانه جوړښت لري، او استونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سی وی دی د پوش تخمې چې دی، او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمې پرې ورسی جنو، ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي، او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې، مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې، چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې ګردی تولیدوي، چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي، او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخه ګامیت تولیدوي. چې وروسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پورې ځان رسي. کله چې سره ځای سي زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنۍ نامسه کېږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو په ځیرې نباتات پېژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي، دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل هم میوه پاڼه ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د